السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي نن د نهه ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 14 منیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال مجله هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه اعظمینا خبرونه وو
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند له خوا د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغلبي لارې په حق کې احتجاجي مظاهره روانه دي د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده او د اټلي ساحلي ځواک ویلي تېر ورځې څه باندې 6000 هغه کډوال ژغورلي چې د بیړیو په وسیله اروپا ته د رسېدو هڅه کوله اوس بشپړ خبرونه د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لارې په حق کې احتجاجي مظاهرې روانې دي د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نن مشال لري ټول چې په اسلام آباد کراچي او کوټه کې احتجاجي مظاهرې ترسره کیږي او په صوبایي کې بیا جلسه روانه ده د نوموړي په وینا وفاقي حکومت د رهداري په منصوبه کې د مغربي لارې په اړه خپلې ژمنې نه پوره کوي چې په ترڅ کې دوی احتجاج کول ته اړ شوي دي بلخ وفاقي حکومت وخت په وخت ویلي چې د مغربي لارې پاړه به خپلې ژمنې تر سره رسوي د جنوبي وزیرستان قبایلي مشران وایي له هند سره په کړکی چې د پاکستان ملاتړ کوي خو په کار ده چې د دې هیواد واکداران هم د قبایلي ولس مسلو ته سمه پاملرنه وکړي په دې لړ کې پرون په ډیر اسماعیل خان کې د یاد سیمې مشرانو یو خبري غونډه وکړه پر دغه موقع یو قبایلي مشر نعمت ګل مسعود مشال لډیو ته وویل دوی تل د پاکستاني ریاست ملاتړ کړي خو بیا هم له دوی سره د پردو په څیر چلند کیږي
په موجوده حالات شه په پاکستان شه دنه د میج حیثیت د پاکستانی قوم تسلیم شوی نه دی که څه ترقیاتی چار سره سره د میج هغه روایت اقدار ته توجه ورکړه شي چې د قبایل بنیادی ضرورت ای امید دی چې دا قبایل په نور وفادار شه حساب وکړي
په دې وروستیو کې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ټاکل شوې کمیټې سپارښتنې د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې شوې دي خو لا هم د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه پریکړه نه ده شوې نن سهار د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د صدر تانې په حدود کې درې مړی موندل شوی دی ځای پولیس چارواکي وایي درې واړه کسان په ډز وژل شوی دی د صدر تانې پولیسو دغه مړی په خپل ولکا کې اخیستی او د پوسټ مارټم لپاره د ډیر اسماعیل خان ضلع روغتون ته وړی دی بلخوا د روغتون یو کارمن ډاکټر فرید نن مشال لري ته وویل چې د وژل شوو درو واړو کسانو تعلق د جنوبي وزیرستان له مسعود قبیلې سره دی دوی ورځې وړاندې د یک شنبې په ورځ هم یو نامعلوم مړی د یاد تانې په حدود کې موندل شوی و په کراچي کې د بشري حقوقو سازمان او د مدني ټولنې فعالانو د بيدر ککړلسوي فعال واحد بلوڅ د خوشی کېدو لپاره مظاهره وکړه د واحد بلوڅ لور هاني بلوڅ پر دغه موقع مشال رادیو ته وویل چې پلار یې د جولای پر 26 نیټه بيدر ککړلسوي دی چې تر اوسه هیڅ معلومات نشته بلوڅ ملت پالان تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارو په زرګونه خلک ترڅولې دي خو امنیتی ادارې دغه تورن ردوي خبرونه له مشال رادیو څخه د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
په کندوز کې چې مشکلات ایجاد شوي و ستاسو قهرمان وسلوال پوز دښمن ته ضربي ورکړي دي د دښمن ډېر تعداد کسان وژل شوي دي ټپیان شوي دي تلفات ورته ډېر رسېدلي دي متاسفانه زمونږ پرون درې تنه شهیدان شوي و اووه تنه زمونږ ټپیان شوي و اوس هم زمونږ دوه تنه شهیدان شوي دي شپږ تنه زمونږ ټپیان دي
د سره هماله د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی په دا خبري غونډه کې ویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پرمخ تي او ډیر ژر به کندوز شار له وسوال مخالفانو ونیول سي په ان حال کې د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نیمنګل نن مشال ریدو ویل چې تر اوسه ورته لروانی جګړې 45 ټپیان انتقال شوی دی. د نور په خبره ټپیان تر ډیره ورسی وګړي دي. وسوال طالبان پرون سهار پر کندوز ښار له څلورو اړخونو بریدونه وکړه او د ورځې تر پایه د ښار د مرکزي چوک په ګډون زیاتې سیمې په خپله ولکه کې واخیستې، خو افغان ځواکونه یې اوس د بیرته نیولو خبر ورکوي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر داعش وسلوالو د وژلو خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن سهار مشال اړې ته وویل چې امنیتي ځواکونو تېر ورځ د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په پېښې سیمه کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یې 45 کورني او بهرني داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په یادو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د اروپایي هیواد بلجیم په سر شار برسلز کې نن مازدیګر د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلېږي. دا غونډه به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشره پیدریکا مغیرینی پرانیزي او افغان ولسمشر اشرف غنی به ورته وینا کوي. په دې غونډه کې د نړۍ د لږ تر لږ اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د پیدریکا مغیرینی په وینا په برسلز کې د افغانستان په اړه دا غونډه یوازې د مالي مرستو راغونډولو لپاره نه ده، بلکې له دې هیواد سره به د نړیوالو د سیاسي ملاتړ پر دوام هم ټینګار وشي. نوموړي زیاته کړې چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې سول او ثبات د ځان په ګټه ګڼي او د برسلز غونډه د دې ژمنتیا د څرګندولو ښه موقع ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د ژغورلو لپاره د ډزبندۍ هڅه وکړه، خو وروسته له هغې د دې هڅو مخه ونیوله چې امریکا وویل نور به په دې لړ کې له روس سره همکاري ونه کړي. فرانس او سپین پرون د هغو ګامونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظوري اخیستو هڅه وکړه چې تر مخه د شام پر حلب ښار هوایي بریدونه په سمدستي توګه بند سي، خو روس وویل چې دا کار به ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالي چورکین چې روانه میاشت د امنیت شورا مشري هم کوي وویل چې پر حلب ښار د هوایي بریدونو په بندېدو سره به ترهګرو ته موقع په لاس ورکړي چې څه زړه غواړي هغه وکړي. د ایتلی ساحلي ځواک ویلي تېر ورځ یې څه باندې 6000 هغه کډوال ژغورلي چې د 9-10 بیړیو په وسیله یې اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. دا په یوه ورځ کې د مهاجرینو د ژغورلو تر ټولو لویه شمېره ده. یاد ځواک وایي چې په دوی کې لږ تر لږه 9 کډوال مړ شوي او یوه امیدواره ښځه او یو ماشوم د هلیکاپټر له لارې د سیسلي او لیبیا ترمنځ د ایتلی یوې جزیرې ته رسول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې ریفات انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیه 40 پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپیه 50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 114 روپیه 50 پیسې او په 114 روپیه. یو درهم په 80 روپیه 240 پیسې او په 80 روپیه 240 پیسې. یو پاوند په 103.3 روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په 104.3 روپیه 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 20 روپیه 93 پیسې او په 20 روپیه 98 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 50 پیسې او په 1 روپیه 1.5 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.9 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په کوئټه او پېښور کې د خال وریځو سره د باران امکان دی، خو په بنو کې به موسم خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 24 او په کوئټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 42 سانتي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان سات کې بواوري عوامي نېشنل ګوند نن په ټولو صوبه کې د پاکستان چین په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د نه شاملېدو خلاف مظاهره کوي.
تاسو بیا لاړ شئ په جلا واپس راشئ زموږ سره دوکه شوی دا دوکه خو موږ په دوه میاشتو مخکې ویلي وو چې مغربي روټ نشته، د ګوادر دپاره د بلوچستان دپاره یوانه نشته.
د وزیرستان اوسیدونکو وای حکومت ته دوی ته د خپل ځمکو ملکیت ورکړي چې دوی پرې په خپل آبادی وکړي.
زمین سره کوم زیاتره ظلم وشه، خو خیر دی وشه. نو اوس ته دا مهرباني وشي چې موږ ته د خپل خاوره خپله وسپورې موږ په خپله جوړای.
او نیس پروګرام د مشال مجله هم لرو.
په دې لایبرری کې موږ خپل طرف نه کنټریبیوشن وکړو چې موږ سټوډنټس چې کوم دي په خو طریقې سره دلته راځي او دې نه استفاده اسیلی.
د مشال سره واوري تا تاسو مشال ریډیو تغوغي عوامي نشل غوندوي د پاکستان مرکزی حکومت ته چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د مغربي لارې جوړولو لپاره پشا شوې ده چې پرځدې دوی لنن نه د پاکستان په لویو خارونو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیلوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم پرون په پیښور کې له خبريالانو سره په خپل خبرو کې ویلي چې که په یاده پروژه د ده د حکومت تحفظاتو ته ځواب ونه ویل شو نو سخت احتجاج به کوي. د پاکستان مرکزی حکومت بیا ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې جوړول یې په پام کې نیولی دي. نور تفصیل د غلام غوث ناورو.
پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي مرکزی حکومت له مغربي لارې د جوړولو د ژمنې نه پشا شوې دي او په دې وجه د هغوی د ګوند مشر اسپندیار ولی خان د احتجاجي جلسو او لاریونونو ترتیبولو امر ورکړی دی. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې د مغربي لارې په لړ کې مې د دې منسوبې د کارپوه ډاکټر سید عالم محسود نه پوښتنه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې اوی سو میاشتې وړاندې دا خبره کړې وه چې د راهداري په منسوبه کې مغربي لارې هیڅ وجود نه لري. د اقتصادي راهداري د مغربي لارې په لړ کې سورز وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چین د سفیر سره ملاقات کړی وو. خو د هغې ملاقات وروسته د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم مطمئن نه ښکاري. هم دې لړ کې تیر ماښام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه اعلی وزیر د پیښور د سینیئر خبریالانو سره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په یو خصوصي ناسته کې خبرې اترې کړې دي او د خبرپاڼې تر مخه اعلی وزیر پرویز خټک وایي کچېری مغربي لارې د اقتصادي راهداري برخه نه ګرځول کیږي نو بیا به دوی ته د منصوبه قبول نه وي. بلې خواته هم تیر ماښام د رسنیو سره په خبرو اترو کې د منصوبوندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې د اقتصادي راهداري په مغربي لاره کار روان دی او د گوادر نه تر کوټې پورې 6.5 کیلومتره سړک به تر دسمبر 2016 پورې جوړ شي او د ډیرا اسماعیل خان نه تر برهان پورې د مغربي لارې برخه به تر 2013 پورې جوړ شي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 12013
15300 شپیت
او 15200 شپیت کلو هرتز.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د مختلفو پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د کشمیر مسلې په اړه د حکومتي دریز ملاتړ وکړل شو. تر غونډې وروسته په جاری کړل شوې ګډه اعلامیه کې ویل شوې دي چې د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې باید کشمیریانو ته د خپلواکۍ حق ورکړل شي. بلخوا د وزیر اعظم دفتر د بیان تر مخه نواز شریف غونډې ته دا هم ویلي چې د هیواد سیاسي ګوندونو په مرسته به د کشمیر مسلې په نړیوال کچه هم پورته کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری وینا وه چې په غونډه کې ټول ګډون کوونکو د یووالي مظاهره وکړه او ټول ګوندونه په دې خبره اتفاق کوي چې امن د مسلې حل دی.
د پاکستان د ولس لپاره دا د فخر موقع ده چې ټول سیاسي ګوندونه صرف د یوې شخړې لپاره رایوځي شو تر سوچ د کشمیر د ولس د راتلونکي خبره ده. تر سوچ د کشمیر د ولس د ازادۍ خبره ده. نو د پاکستان ولس په کله هم څه قسمه سمجوته و نه کړی او که موږ په ګډه سره هند له جواب ور نه کړو نو زموږ دریز به کمزورې ګڼل کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی وینا وه چې د نننۍ غونډې مقصد هند ته د قومي یووالي پیغام ورکول و.
خارجه سکتر موږ له بریفینګ راکړو چې صورتحال څه دی او حکومت چې کومې سفارتي هلې ځلې کړي دي د هغې تفصیلات یې موږ سره شریک کړل او د دې نننۍ غونډې مقصد د قومي یووالي پیغام هند ته ورکول و.
د ذکر ده چې دا غونډه په یو داسې وخت کې رابلل شوې ده چې هند د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د سرجیکل سټرایک دعوه کوي، خو پاکستان د هند دغه دعوه رد کړې ده. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مطبوعاتو ته وویل چې حکومت له پکار دي چې د کشمیر د ازادۍ لپاره دې په ښه ډول کوششونه وکړي.
په نننۍ ټول ګوندیزه غونډه کې چې پکې اپوزیشن او حکومتي غړي شریک وو، زه ګڼم چې د کشمیر د ولس لپاره یو لوی پیغام و. په نننۍ غونډه کې موږ اتفاق خو وکړو، خو یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو بل د حکومت جیب ته اچولی دی او دا اوس د حکومت د صلاحیتونو امتحان دی چې د کشمیر د ازادۍ لپاره دوی په څه ډول کوششونه کوي.
د یادونې ده چې په غونډه کې د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری، د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محمود خان اچکزئی، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار نه علاوه د مختلفو نورو پارلماني سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وی خبري غونډې لارې په ډاګه کړه چې که د کشمیر پر سر د پاکستان او هند پوځونه جګړه کوي، دوی به د پاکستاني سرتیرو تر څنګ ودرېږي. د مشرانو البته د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د قبایلي ولس قربانو ته په کتو سره د هغوی د مسلو د حل او ژوند ښه کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل له سیلاب محسود نه.
په غونډه کښې موجود ځینې قبایلیانو وویل چې د پاکستان واکدارون د هان لږ د میژا مشکلاته مخ راواړوي. په دغه باره کښې ایډوکیټ صلاح الدین مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
له حکومت ته د دغسې احساس پچار ده چې میژ بیا هم په مشکل وخت شي، لکه مخ شې د میژا پلارینې کې قرباني کړې وي بیا وي کوي. خو که چېرې داسې وشول چې دا وطن کارډ سیسټم لا دا چک پوسټونه داسې لغه وه، نو دا ګیپ اوس یوتیږي، د قبایلې دا ګیلې اوس یوتیږي، نو یو داسې نشته ورسي چې هغه ازاله وه مشکل.
درې نورو مشرانو په دارنګ خبرې وکړلې.
مونو مولانا اسم الدین محسود، اگر کا موجوده دور شي د میژ حالات یقینا لشکي بدل شوي دي. د میژو کورینا، د میژورینا، د میژ جماعتینا ډېر څړنګ شوي دي. خو یغې باوجود چونکې د ملک د میژ مشرانو جوړ کړی دی، د میژ په دا بندو لوی قربانۍ شوي دي. انشاءالله لازم چې د هندوستان د پوره، د هندي د پوره، د میژ قوتینا، د میژ طاقتینا دا سره یو شي کېږي.
زه ملک جلال خان وزیر ته جی خل ان شاء الله د کشمیر سره د میژ پلاری نیکه هم جهاد کړی دی. او میژ هغې ماسی هغه جهاد میژ بیا هم کې 47 کې د مو نیکب کې شهید شوی دی. د وی سفر میژ ته لاش نه میلاو.
مولانا نصرالدین نوم دی، دلغاوه شپله تاریخ غوا دی چې په سن 1947 شه کې مې قربانۍ د ماسی د وزیرستان په نوم کړې شوې دي. د هغې الوادي نن هغه قربانۍ ته میژ تیوري وي. که د کشمیر په خوره بنې حالات خراب شي میژ تیوري، که قبایلي سیمه بنې خراب شي د بهر
یو بل مشر نعمت گل مسعود سر فکر لارلی وار وای زنه.
په موجوده حالات شه په پاکستان شه دننه د میژ حیثیت د پاکستانی قوم تسلیم شوی نه دی. یو انتر دې ها دا چې زه د مارکیټ نه چرګه نه شو خستای، که څه ترقیاتي چاره سره سره د میژ هغه روایت اقدار ته توجه ورکړی شي چې د قبایل بنیادی ضرورت دی. امید دی چې دا قبایلو په نورې وفادارۍ شه حصه واخلي.
د خبریالانو د یو سوال په جواب کښې قبایل یانو دا هم جواب تکړه چې که د لویدیځ د لوري نه د کوم قوت نه هم خطره پیښه شوه، قبایلیون به هغې ته هم مخ ته ودرېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي سوداګر بیا وایي حکومت دوی ته د خپلو ځمکو ملکیتونه ورکړي چې دوی پرې ځان ته مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي. دا کاروباریان ویره لري چې د حکومت لخوا د ځمکو د ویش او پر هغو د ودانیو جوړولو په ترڅ کې به د دوی ترمنځ دښمنۍ پیدا شي. په دې اړه تفصیل د سراج زهیر ناورو.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د میران شاه او میر علي د مارکیټونو مالکانو وویل چې حکومت لګیا دی په خپل خوخه دوی لا د یو بل په ځمکه مارکیټونه او دکانونه جوړوي، نو یېره ده چې د دوی په خپلو کې دښمنی جوړې شي. د دې کسانو په وینا چې دوی له سفران د وفاقي وزیر او د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیدلي او ورته یې دا مسله کېښودي، خو تر دې د مور له هېچا هم مسله هواره نه کړه. د میرانشاه څخه ملک دورین مشال ریډیو ته وویل
دا شیب د ملا خان په نوم باندې چې سمره میروس راي دا میروس خدای دا بیا د مودای بلا بلا سرونه دروازه می ټکول دي دی دی وجه تاسو کمپنسیشن درکې خپل خور درکې دای نن په خپل مخه په شوخته ده لیس په لریم زکړه وی خپل بلکینه شری کړی دي سوال او د ارمی تنظیمات ز د قوس کنه چې دا چار د باند کو می ست خپل خور اوس پوری می خپل جوړوای شي.
همداشن یو بل د دکانونو مالک په دیړه مشال ریډیو ته وویل
حاجی ملک ابو خان مخکې چې می سره کوم زیاته ظلم وشه خو خیر ده وشه نو ستانه ربانی وشه چې می ست خپل خور خپل
ٹرانسپورٹ کاروبار
د دوی دا مسله د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې د به پدې د وزیر اعظم سره او په پارلیمان کې هم خبري کوي.
په اسمبلی کې به زو چاته ما د مار خپل سفر شاد غشتي دي په تخریری لول باندې چې وزیر اعظم تا ورته او تا ویل کما ان شاء الله.
یاد دی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اپریشن لوجي په زرګونو دکانونو ډنګ شوې دي او په دې دکانونو کې کاروبار کوونکو د رښتیو کې مشال ډیو ته ویلي وو چې لدی دکانونو په اربون روپی سامان غائب دی، نو د دې د غختنو لپاره دوی د سیاسي ګوندونو په 13 اکتوبر آل پارټیز کانفرنس راغوخته دي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په کراچۍ کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې فعالانو پرون مازیګر دی یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې دوه نیم میاشتې وړاندې د خپل یو بدرکل کړل شوی ملګری واحد بلوچ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په دغه مظاهره کې د نوموړي د کورنۍ غړي هم موجود وو او ویل یې چې پولیس یا نورې امنیتي ادارې ورته دا نه وایي چې واحد بلوچ چیرته دی. تفصیل له کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د واحد بلوچ د بدرکه پر ضد شوې دا مظاهره د کراچۍ خار ریګل سلور لارې نه پیل شوه او په پریس کلب کې پای ته ورسېده. مظاهر چانو په لاسونو کې د واحد بلوچ عکسونه نیولي وو چې پر د هغه د خوشي کېدو غوښتنې لیکلې شوې وې. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د واحد بلوچ لور هانی بلوچ ویل چې پلار یې د جولای پر شپږویشتمه د یوې خادۍ نه کور ته را روانو چې د ګډاب تاڼې په علاقه کې په ساده جامو کې دوه کسانو د بس نه راکوز کو او تر دې دمه هیڅ پته نه ده لګېدلې او نو ورته څوک د هغه په اړه کوم معلومات ورکړي.
هم خود کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم گئے تانا میں
رے په هیڅ نه پویګو چې کلمون تانې ته لاړو د هغه ځای مشر اسد بٹ صاحب ته ویل چې دا زمونږ د وسنه بهر خبره ده، مونږ اف آی آر نشو درج کولې. د یو اف آی آر د پاره زهر زه ته لاړم خو اف آی آر چا درج نکو. بیا چې مونږ عدالت ته لاړو د بشري حقوقو کمیشن او نور سازمانونو را سره وو، بیا نو د عدالت په امر ډیر په ګران دغه اف آی آر درج کړی شو. دغه مظاهره د وینا پر وخت د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مرستيال مشر اسد بٹ اویل چې په دې وطن کې قانون موجود دی، کوم کس مجرم وي باید عدالتونو ته وړاندې کړي شي.
اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے
دیوائی کچا د کوم قانون نه سرغړونه کړي نو ستاسو فرض دادی چې ونی سي او عدالت ته وړاندې کړي. نوري فیصله به عدالت کوي. دلته د ځنګل قانون نه دی. ټول دنیا دا وایي چې واحد بلوچ یو پر امن تن وو. که تاسو داسې پر امن تن به درګه کوي نو دې مطلب خدا دې چې تاسو خلک د دیواله سره لګوي او خلک په دې مجبوروي چې ټوپک راواخلي او تاسو پر ضد و جنګيږي. خدای ته وګوره دالوبه پرې دی. د واحد بلوچ د لور هانی بلوچ په وینا چې پلار یې په هیڅ غیر قانوني کار کې ککړ نه و، د کراچۍ ښار په سیول روغتون کې نوکری کوله، د کتابونو جمع کولو او چاپ کولو شوق یې لرلو. خو د واحد بلوچ ملګری وایي چې هغه به د بلوچستان د بیدرک کسانو د پار روان غورزنګ مرسته هم کوله. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د مومندو په ډن سیمه کې سرکاري پرایمري سکول د پیښور مومندو د باجوړ د لوی سړک د پاسه جوړ کړل شو دی چې زیاتره وختونه ماشومان د ټرافیکی حادثو هم ښکار شوي دي. د سکول ماشومان او استادان وایي چې که حکومتي چارواکو د سکول سره نږدې د سړک د پاسه بریکر یا موړې جوړې کړي نو ممکنه ده د ګاډو رفتار کم شي او د ماشومانو ژوند د راتلونکو ممکنه حادثو نه خوندي وساتل شي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
په محمد ایجنسی کې د ډنډ سرکاري پرایمري سکول لکه زیات لس ماشومان تر دې دمه د ټرافیکی حادثو ښکار شوي دي. دغه سکول د پیښور محمد او د باجوړ د لوی سړک په غاړه په یو جوړه کې جوړ دی چې ماشومان وای د سکول د نن هم هغوی ته د اوبو د نشوالي لوی ستونزه ور پیښه ده.
شاهده سلورم کې دا سار کې سکول طرف وروته ما گاډي والا پا می مات شو دا دی
ادنا پینځم دلته مون ته درې جام په پکار دلته تقریبا لس واړی وال دی مونږ په دې کورونو راځو او دلته مونږ خوړ دی دلته چې سیلا بروزي واړی دی سکول ته نشی راتله او دلته مونږ ته وبو مونږ ته بس نشته.
په دې سکول کې نه یوازې هلکان بلکې ماشومان جنکې هم زده کړې کوي ځکه چې په ډن کلی کې د جنکو لپاره کوم ځانګړی سکول نشته دی.
احسان ز کچات دا دلته چې په جنپ پلوی نشته دی مونږ گاڑی وای آز ما خور مواله وا هغه وس خرخ پای مات شو مونږ دی پول لاندې راځو پاس لیږی لن راځو او بدل ته بو تکلیف مرا ستار سره تشت.
د سکول دو اړخته لوی سړک دی چې د گاډو تک را تک او رفتار په زیات وی او د سکول استادان وای چې هغه په خپل ډول نشي کوله چې ګینه د سړک د پاسه موړی او یا بریکر جوړ کړی.
مان نجی سیلا خان ټوټه ټینګ کوم استادان سره کوشش کوي طرف ته سیده خو ساعت اندز دی چې په خپل ته راځي توک یو راځي توک دوه راځي توک درې راځي نو ډیر تاسو وکتل چې واقعګان په خشي ويم دي نو کوم انتظامیه دا وکړه کنه چې لک جمپو نه تاسو کړو نه دا باج اول ټریفک دی او د مومن وړي غټ ټریفک دی لک شانی با گاډي شتو شي نو دا خطر بلګ کم شي.
ولی بل خو د تحصیلدار پنڈیاله امتیاز خان پوینه هغه به هم نن د سړکونو د محکمې سره خبرې کوي چې د سړک د پاسه دوه ځای موړی جوړ کړي ولې د سکول د اوبو د ستونزې د هواري لپاره به پبلک هیلت یا د څخلو د اوبو محکمې ته وینا وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوس هم زه اوریدونکو افغانستان ته کندوز هلمند او ارزګان د دغه هیواد هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو کې وخت په وخت جګړې د دې ولایتونو تر مرکزی او ښاري سیمو ته هم غځېدلې دي. دا چې ولې حکومتي ځواکونه د خلکو د پرله پسې غوښتنو باوجود نه دي توانېدلي چې د کندوز لشکرګاه او ترینکوټ ښارونو ته متوجه ګواښونه په تیر یو کال کې له منځه یوسي او طالبان لږ تر لږه له ښاري سیمو په شا کړي. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ د همکار اجملان دا تفصیلي رپورټ اورو.
دا کندوز ښار ته یو کال وروسته د طالب وسلوالو بیا ننوتلو دا پوښتنې یو وار بیا زیاتې کړې. کله مې چې د دفاع د وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه وپوښتل نوموړي وویل
په هلمند کې هم د دښمن پلان دی شاته استخباراتي لاسونه دي په کندوز کې هم دښمن دی شاته استخباراتي لاسونه دي تاسو وګورئ د کوټې شورا د میرانشاه شورا د پېښور شورا چیرته موجودیت لري.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم کوثری وایي کندوز چې یو کال مخکې د دوو ورځو لپاره طالبانو نیولې وو پر دې ښار دا ځل بیا پر دې برید سره طالبان غواړي چې وښيي حکومت دغلته د دوی په ماتولو کې پاتې راغلی.
دوی غواړي خلکو ته وښيي چې د دې باوجود دولت مثلا ډېره توجه دې ته وکړله خو د امنیت په ساحه کې دی بیا ناکار دي. وګورئ موږ بیا وکولی شو چې پرمختګ وکړو او د کندوز ولایت مثلا بیا په خطر کې واچو.
د ښاغلي کوثری په وینا په ځانګړې توګه د بروکسل د غونډې په درشل کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر راتلونکي بحث کوي د دې پیغام رسول د طالبانو لپاره نور هم مهم دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي په کندوز هلمند او ترینکوټ کې ولایتي مرکزونو ته نږدې بریدونه د دې ولایتونو د سقوط په هدف نه بلکې د طالبانو جنگي مانورې دي چې غواړي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه ستړي کړي.
یوه دوی په هلمند باندې فشار راوړي بیا په ارزګان باندې فشار راوړي بیا تر څنډوزان ورسېږي بیا بیرته شاته ځي. دا د دې معنا لري چې کرا کرا دا زموږ قوتونه که داخلي وي خارجي دوی ستړي کوي.
د حکومت دننه په لوړ او ټیټه کچه خپل منځي اختلافات د امنیتي او دفاعي ادارو ترمنځ کم همغږي او د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو افغان سرتیرو ته پر وخت مرستو نه رسیدل هغه نور علتونه دي چې افغان کارپوهانو په وینا په کندوز، هلمند او روزګان کې د ورستیو نامنیو له زیاتېدو سره مرسته کړې. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي له مرکز کابل څخه نیولې چې پکې د حکومت د دوو مشرانو ترمنځ وخت نه وخت اختلافاتو رپورټونه خپرېږي، تر ولایتونو پورې دا نه همغږي دوام لري. او د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وایي د وسلوال پوز، پولیسو او ملي امنیت ترمنځ ټول پلانونه د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ چې پکې د دې ادارو مرستیالان برخه لري جوړیږي او بیا په ولایتونو کې عملي کیږي. د افغانستان امنیتي کارپوهان وایي حکومت باید هڅه وکړي چې د طالبانو سره ځینې سیمې او یا پوستې د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس نشي. د دوی په وینا ښایي امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېږي چې دا سیمې او پوستې بیرته له طالبانو ونیسي. وسلوال طالبان د داسې پرمختګونو پر مهال پراخې حکومتي وسلې، تجهیزات، وسایل او معلومات ترلاسه کوي چې د دوی د لا پیاوړي کېدو سبب کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمدشاه اعظمي ناورو.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لارې په حق کې احتجاجي مظاهره ترسره کیږي. د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نن مشال راډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د رهداري په منصوبه کې د مغربي لارې په اړه خپلې ژمنې نه پوره کوي چې په ترڅ کې دوی احتجاج کوي. د جنوبي وزیرستان قبایلي مشران وایي له هند سره په کړکیچ کې د پاکستان ملاتړ کوي، خو په کار ده چې د دې هیواد واکداران هم د قبایلي ولس مسلو ته سمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې پرم په ډیر اسماعیل خان کې د یاد سیمې مشرانو یو خبري غونډه وکړه. نن سهار د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د صدر تانې په حدود کې درې مړې موندل شوې دي. ځایي پولیس چارواکي وایي درې واړه کسان په ډزو وژل شوې دي. بلخوا د ضلع روغتون ډاکټر فرید بیا ویلي دي چې د وژل شوو درو واړو کسانو تعلق د جنوبي وزیرستان له مسعود قبیلې سره دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبلا ورتې ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر په کابل کې خبریالانو په دې اړه معلومات ورکړل. د سره مهال د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی په دا خبري غونډه کې وویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پرمخ ځي او ډیر ژر به ټول کندوز ښار له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. د اروپای هیواد بلجیم په سر شابرسلز کې نن مازدیګر د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلېږي. دا غونډه به د اروپای اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا مغیرینی پرانیزي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ورته وینا کوي. د ایتلی سایلیز واکویل تیر ورځې څه باندې شپږ زره کډوال ژغورلي چې د نه دېرش بیړیو په وسیله یې اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. دا په یوه ورځ کې د مهاجرینو د ژغورلو تر ټولو لوی شمېره ده.
او اوریدونکو اوس هم راځو د مشال رادیو کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجلې ته. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې سره موزه نجیب عامر هر کله کوم د خایس د تصور نه هم د خایسته خدای په نوم پر خبرونه پایل کو. تاسو ته مو رنگارنګ کلتوري او ادبي مواد د خپل همکارانو پر مټ برابر کړی دي. د افغانستان حکومت تر کلیو او بانډو پورې د کتابتونونو لمن غزول غواړي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی پر سندرغاړو او فلمي ستورو اغیز کړی.
پنکارانو خوځه مچی بندول زکه نه دی پکار چې دا د دوړو ملکونو د نږدې کېدو او د جنگ د ختمېدو یو ډېر ښه ذریعہ ده.
په پېښور کې د کتابونو بازار مخ په سړېدو دی.
خرص ډېر کم شوی دی مخ کې نه. نو مشران خلک زیات تر راځي. ینګ چې کم دین هغه حکم چې د ضرورت مطابق نو هغه بوکس خلی.
په کراچۍ کې د یو کلتوري مخام ننداره در باندې کوو. د پښتو د وی پخوانی سندرغاړي ګلنار بیگم یاد تازه کو.
کچرته دغه سندرغاړي په هندستان له پنجاب کې وی نونن به د نوم سره مختلف ځایونه او یادګارونه ترل شوی وو.
کا وخت یاریو کا نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي په پام کې لري چې د مرکز کابل ترڅنګ په ولایتونو او ولسوالیو کې هم د لوستونکو لپاره کتابتونونه پرانیزي سو د لوست دریسي پرانیستل شي او دا دود عام شي. د نوموړي وزارت چارواکي وایي دغه کتابتونونه به په عصري وسایلو سنبال وي. همداسې یو کتابتون په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې هم پرانیستل شو. تفصیل په دې راپور کې نجیب الله الوخیر تاسو وړاندې کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهز ودانیو د جوړولو او په عصري ټکنالوژۍ د یادو کتابتونونو د سنبالولو کارونه یې پیل کړي دي. دوی زیاتوي د هیواد په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې به هم د مطالعې د دود د عامولو لپاره ورته کتابتونونه جوړ کړي چې خلک او ځوانان یې وغواړي. دوی یاد څرګندونې تېره ورځ په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د ایښودو په ځای کې وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وایي چې
اطلاعات او کلتور وزارت دې ته ژمن ده تر څو د کتاب لوستلو دود ته د ټول هیواد په کچه باندې پراختیا ورکړو، د ټول هیواد په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړوو. په اکثر ولایتونو کې موږ کار باندې روان کړی دی. د دې ترڅنګ په راتلونکي کې داسې پلان شته چې د ولسوالیو په کچه باندې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو. پر دې باندې هم کار روان دی تر څو په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې او د خلکو تقاضا چېرته ډېره وي په هغو ځایونو کې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو تر څو د ولسوالیو خلک هم وکولی شي د خپل کور له څنګه د خپل ښار له څنګه د کتاب لوستلو زمینه ورته برابره شي او د کتاب له مزایو څخه برخمن شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره نوي یوه پوړیزه ودانۍ په معیاري بڼه د 9 میلیون افغانۍ په لګښت د کتابتون د تالار، د غونډو د تالار او نورو دفتري خونو په درلودلو سره د 2 کلونو څخه په کمه موده کې جوړیږي. خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې خونې روزنې او مطالعې پورې مودې ټولنې راتلونکي تړلې ده او ځوانان باید تر هر څه زیات کتاب لوستنې او مطالعې ته مخه کړي.
زه یو ځل بیا په ټولو ځوانانو باندې خصوصا اهل معارف د پوهنتون په محصلینو او با تعلیم او با تحصیل ورونو ځوانانو باندې غږ کوم چې د کتاب سره مینه والا قضیاده کې د کتاب د لوستلو فرهنګ پیوړی کی او دا هغه څه دي چې موږ د ټولنې آینده په دې پوري تړلې ده او ان شاء الله عزیز دانشمن ګرم چې په دغه برخه کې نور هلې ځلې هم وکړو.
که څه هم اوس مهال د خوست عامه کتابتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو سالون کې فعالیت لري، یو لزره عنوان بیلابیل علمي، مسلکي او نور کتابونه لري، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د دې ودانۍ په تکمیل سره به د خوست عامه کتابتون د کتابونو او ټکنالوژۍ د اړخه غني کړي.
بیا هم د یو کتابتون په اړه راپور لرو. په مومندو ایجنسی کې د مشال کتابتون ودانۍ نه لري او په یو کرایي خونه کې کتابونه ایښودل شوي دي. د کوزا مومندو په میچنۍ سیمه کې دا کتابتون 2 کاله وړاندې جوړ شو. دا کتابتون په اونۍ کې یو وار د هغو خلکو په مخ کې پرانیستی وي چې کتابونه اخلي او یا یې هم واپس کوي. د مشال کتابتون د نجیب الله په نوم یو محصل جوړ کړی. تفصیل یې د شانواز ترګزی نورو.
د محمود جنسی اولنۍ عوامي لایبرری چې مشال لایبرری نومیږي د جوړېدو یې 2 کاله پوره شو. په دغه لایبرری یا کتابتون کې د نصابي نه علاوه غیر نصابي د تاریخ او د مقابلو د امتحانونو لږ زیات 1.5 زر کتابونه پراته دي. خو د لایبرری خپل ودانۍ نشته نو جوړونکي یې دغه کتابونه د یوې کچه کوټې دننه په تختو ایښودلې او د هر اتوار پورس د سیمې کتابونه لوستونکي راځي وړاندې اخیستل شوي کتابونه واپس کړي او نوي کتابونه سره یوسی. دغه لایبرری د کود محمود ایجنسی په میچنۍ کې جوړه ده او د نږدې یو سکول پرنسپل پیرګول هم دغه لایبرری نه کتابونه اخلي.
لایبرری کې کوم دی چې فیسیلټی دي کوم دی هغه په کار یو کورس به کیږي او په کې به کیږي چې تر بار دي چې کوم دی ته ریډینګ کوي کوم مطالعه کوي نو دې په یو کې اهمیت ډیر دی ته د لایبرری موجوده ده او په باندې به په خوا په تعلیم کوم کسان کوم مدته یې دومره چې سکول کې هم کار کوي کنه او خو دې تا دا دې دې ته موږ څو کسان دي نو دې به یې کوي به مې دې دې ته
بیا مې د تنګي 400 د کالج یو لیکچرر بشیر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هر څوک دا سیمه پسمانده ده خو د کتابونو د لوستلو ضرورت زیات لري. بشیر خان وویل چې هغه به هم کوشش کوي چې د لایبرری لپاره څ خپل او څ د ملګرو نه کتابونه واخلي او دې ته ورکړي.
نو زما خدا خواسته چې دې بیک ور علاقه ده یو اپورتونټی په موږ ته ملو شوې ده چې په دې لایبرری کې موږ خپل طرف نم کنټریبیوشن وکړو چې موږ سټوډنټس چې کوم دي په خو طریقې سره دلته راځي او د دې نه استفاده حاصلوي.
لایبرری جوړون کې نجیب الله محمد د اسلام آباد په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. دی وایي چې د هغه سره ډیرو ادارو او ځینو ولسی وګړو د لایبرری د ودانۍ لپاره ژمنه کړې وي خو لا هم کوم عملی ګام چا نه دی پورته کړی.
په خپل دغه منچلو مرسته باندې اوس مدمره نشته چې دې ته د ډیر نه ډیر کمپیوټر ورته واخلو، فرنیچر سامان ورته لگاولو د سرته بلډینګ جوړ کو نو موږ دا مطالبه ده چې حکومت دې راته د لپاره بلډینګ ساز کی
او دغه لایبرری لپاره د سیمې ځوانانو هم د حکومت او ځینې د خیر خیګړي ادارونه د کتابونو غوښتنه کړي
خو بل پلو په پیښور کې د کتابونو خرڅون کې وای اوس خلک انلاین یا پر لیک کتابونه لولي او په چاپي بڼه د کتابونو کاروبار سور شوی دی نو همدا ده چې په دغه خار کې د کتابونو لوی لوی دوکانونه په تړل کېدو دي د مشال خبریال زلان یوسفزی د ځینو دوکاندارانو او د کتاب مینوالو سره خبرې کوي
پیخور صدر کې د کتابونو د کباړی بازار یو دکاندار فرهاد خان چې د تیرو 15 کالو راهسه په یاد بازار کې کتابونه خرڅوي وایي چې د انټرنیټ د استعمال لوجه په تیر لسیزه کې د کتابونو په خرڅ کې ډیر کمی راغله ده
یره د موبایل شګم خرڅ ډیر کم شوه دی مخکنه نو مشران خلک زیات تر راځي ینګ چې کم دین واغه حکم چې د ضرورت مطابق نو هغه بوکس خلی د سلیبس بوکس یې کنه نو هغه خلی
د پیخور په هنتون یوز د کوونکې فضل حکیم چې په یاد بازار کې د نصاب کتابونه خستل مشال ریډیو ته ویل چې په هاستل کې زیاتره ځوانان د کتاب پر ځای انټرنیټ زیات استعمالوي
فیسبوک باندې تقریبا لګتا فیسبوک باندې تقریبا لګا هاف ډے چې دا کنه هغه زیات 5 اونی مور تقریبا دا 5 ټو 8 کم دی کنه ګنټي هغه تقریبا په دې دغه باندې یوز کوي فیسبوک او انټرنیټ دغه لور کوي او ډیر کم ټایم دی لکه کتاب بوکس لا دی لور کوي نو کتابونه هډیا ضروری دی لکه کتابونه انټرنیټ نه کتاب ډیر خدي
د پیخور محمد شهاب د عامه معلوماتو کتابونه او ناول یې خستلې وویل چې د لسو کالو راهیسې په سپین کې اوسېږي او سور وځ وړاندې پیښور ته راغلی دی د زیات کړه چې د پیښور په نسبت په یورپ کې د کتابونو استعمال زیات دی
دا غزي ډیر استعمال دی دلته اوس نشته دی الته کدی کې نه په لیپ ټاپ کې کولاو کړی یا ایپیډ کې کولاو کړی میټرو کې بس کې چې کم دې کس فری وی نو کتاب ورسره وی خامخه زمو خوري کم کسان وای
13 میاش په خبر کې د سعید بک بینک او د شاهین په نوم د کتابونو مشهور دکان نه بنشل شاهین بک شاپ د دکان بهر یو بینر جوړن کړو او لیکلی یو پرې چې د کتابونو د کم خرص په وجه په دکان بندولو مجبور شول
مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو راځي د ودانو تمنخیل سو شیرونه در باندې واورم د زمکی غم دې مونږه تر فلک راوړې دې د زمکی غم دې مونږه تر فلک راوړې دې وګونی سجانانا زړه می ډک راوړې دې ملاک مونږ جماعت ته رباب را نوړنو دادا ملاک مونږ جماعت ته رباب را نوړنو دادا جماعت له دې سړی ولې ټوپک راوړې دې تاوی زمينه نه کوم تصویر دې واپس واخله تاویل زمينه نه کوم تصویر دې واپس واخله مان راوړو خو ما په دغه ټک راوړې ده دا سیمه بسوک نه پیژنې دا بسنګ وشي دا سیمه بسوک نه پیژنې دا بسنګ وشي دې سیمه د ودان په شان حلق راوړې ده د زمکی غم دې مونږه طرف حلق راوړې ده خو غونی سجانانا زړه مې ډک راوړې ده د پاکستان او هندستان اړیکې چې کله هم مخ په خرابېدو شي نو اغیزې پر ولسی خلکو او فنکارانو هم پرېوزي په دې وروستیو کې د هندستان ځینو سختدریځو ډلو پاکستانی فلمي ستورو ته چې په بالیووډ کې کار کوي د هند د پرېښودلو دړکه وکړه له دې وروسته اوس پاکستانی فلمي نړۍ سره تړلي کسان له حکومت غواړي چې په پاکستان کې د هندي فلمونو او ډرامو په نندارې بندیز ولګول شي سراج ظهیر نور حال په دې راپور کې راکوي
د پاکستان د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټرانو او اداکارانو په وینا چې د هندستان یو سخت دریځ ډلې د پاکستان هنرمندانو او اداکارانو ته په اتسلو غینټو کې د هند نه د وتلو ویلي نو باید چې حکومت د هندستان په فلمونو او ډرامو باندې بندیز ولګوي یاد دی چې د دې مقصد لپاره په لاهور کې د فلم د ډایرکټرانو یو تنظیم په لاهور هایکورټ کې یو درخواست هم جمع کړی
چې پکې ویلي چې په کشمیر کې هندستان د ظلم بازار ګرم کړي او په پاکستان کې د هندستان فلمونه خودل کیږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو او اردو فلمونو او ډرامو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه ویل پکار ده چې حکومت زر تر زره د هندستان فلمونه بند کړي او که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو راتلونکي کې به دوی ټول یو نوې کړنلاره اعلانوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د پښتو فلمونو د پخوانی پروډیوسر ملک اسف الله نو پوښتل نو د هغه وینا وا
د دواړو ملکونو دا جنگونه چې دي دا هم د عوامو په مفاد کې نه دي. فنکاران خو زه مې چې بندول ځکه نه دي په کار چې دا د دواړو ملکونو د نږدې کېدو او د جنگ د ختمېدو یو ډېره ښه ذریعه ده. فنکار خو چې دی هغه خو کمزورې عزیز بوټي دی هغه خو نه په دې چیزونو کې په سیاست کې نه والې نه په دغه کې نه والې دا خو دې دا اکشن ریئکشن دی کنه خو چې هغه یو خبره کوي چې زموږ دا پاکستانی فنکاران دي د دې دن علاقي او دونا ټیم دی 24 غونډو کې راشي 48 غونډو کې راشي نو ضروري خبره دې طرف نه هم داسي یو دغه ورګي ولکه زه خپل ځان دې شي خلاف ما
درسنی په وینا په هندستان کې د اوړي حمله رستو کوي وخوا د دغه ځای سخت دریز ډلو پاکستانی فنکارانو ته دړکی ورکړي نو بل پلو د پاکستان او هندستان د حکومتونو ترمنځ هم د تاو تریخوالي خبرونه مخې ته راغلي دي.
د پښتو وتلی پخوانی سندرغاړی ګلنار بیگم یو شکاله پخوا د اکتوبر په میاشت کې لنړی سترګې پټې کړې. یو وخت د ګلنار بیگم له سندرو پرته د پښتو فلمونه، کنسرټونه او موزیک سنټرونه نه چلیدل، خو داسې ښکاري لکه وخت چې پښتنو نه دغه لوی هنرمند هم هېره کړه. شاعران او دیبان وایي څوک د ګلنار بیگم د کتاب پاڼه هم نړوي. د بنو سیمې پیژندل شوی شاعر غازی سیال د مشال خبریال عمر دراز وزیر ته په ډېره داسې وویل
دومره خدمت دی دومره سندره ویلی دی او داسې سندره ویلی چې هر ایوه سندره د خویلی دا د خلکو زړه باندې او سمغه سندره خلک غږی او هغه پخایي د دې په واسه کې یو خدای پاک دومره سرونه یې خو په غاړه کې نور جهان وی چې د دې په واسه کې خو د سرونو انبار یې خدای پاک یې خلی. بیا د دې خدمت د ریډو پورې محدود وو کی وی تا ځکه نه تلل چې هغه د پردې سخته پابند وه زما سره تعلق لکه د ورور د خور دا خو د پښتنو د فنکار ازلي برخه ده. ما بله ورځې ورته وویل چې ثقافت دفتر کې چې بله ورځ د دې تلین ده خو چا به خبره باندې غوږونه ګرول.
د سیمې یو بل لیکوال او شاعر ګوهر وزیر هم وایي چې ګلنار بیگم مخ په هیرېدو ده. حکومت یې نه په نوم کومه اداره جوړه کړه او نه کومه ودانۍ او نه هم یاد منزل کې.
پېښور په ګاډون د پښتونخوا په یو ښار کې یې هم نه خو د نوم سره چرته پارک منسوب کړی شوی دی، نه سړک، نه چوک او نه سبل څه یادګار ورباندې جوړ شوی دی. تر دې چې د بنو پترنګ قبرستان کې یې خسته حال قبر هم ډېر په مشکله سره میلاویږي او د ګوتو په شمېر یو سو کسانو ته معلوم دی چې دلته د پښتو ژبې د عظیم سندرغاړي ګلنار بیگم قبر موجود دی. ځکه چې تر اوسه پورې نه خو دولتي چارواکي دلته راغلي دي او نه د ریډیو پاکستان او لا بلې کلتوري ادارې مشران. زما مقصد دا دی که چرته دغه سندرغاړي په هندوستان له پنجاب کې وي نو نن به یې د نوم سره مختلف ځایونه او یادګارونه تړل شوي وو.
ګلنار بیگم اصلا د افغانستان وه خو پلار یې لسګونه کاله پخوا کوزي پښتونخوا ته کډه کړې وه. د هغې اصلي نوم شیرین و او په 1942 کال کې پېښور کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. خاوند یې دلاور نومېده چې د موسیقۍ د یوې کورنۍ سره تړاو درلود او د ګلنار بیگم په رابرسېره کېدو کې ونډه لرله. ګلنار بیگم اوس په ترنګ هدیره بنو کې تر خاورو لاندې ویده ده. دا هم د دې لوی هنرمند دی یوه مشهوره سندره.
تمای سارا وی پردک زما
وخان رو رو قدم دکیدا
لیا ملے کمل
په کراچۍ پوهنتون کې پښتنو محصلینو د موسیقۍ او محفل جوړ کړو چې لزګونو مینوالو پکې ګډون وکړ. په نوموړي پوهنتون کې پښتانه زده کوونکي وایي د پاکستان په رسنیو کې د پښتنو ناسم انځورګري کیږي. دوی وایي د پاکستان خلکو او له پاکستانه بهر خلکو ته خودل غواړي چې پښتانه پر موسیقي، شاعرۍ او آرټ مین خلک دي او سولې ته لیواله دي. د مشال خبریال محمد عمران یادی غونډې ته ورغلو.
د دستوري در جوړونکو ځوانانو او پیغلو په وینا چې د دوی مقصد یوازې نړۍ ته د خودل دي چې پښتانه امن خوښي دي او له جګړو کرکه کوي. کراچی پوهنتون کې د جنایي جرایمو یا کریمینالوجي د څانګې زده کوونکی ګلنواز خان چې د قبایلي سیمې وزیرستان سره تعلق ساتي وایي پښتون چې پر رسنیو کې په کوم رنګ خودل کیږي په اصل کې داسې نه دی.
د دې لپاره موږ دا کلچر ډے دا ایونت ارګنایز کړی دی چې زموږ پښتانه خلکو ته معلوم شي او درمیان ته راشي، ځکه چې هغه نن سبا ډېر شاته پاتې شوی دی. موږ غواړو چې هغه د خلکو منځ راشي او خلک یې وپېژني او زبنگا د فاټا خلق هم ډیر په تعلیم کې شاته شوی. مونږ وایو چې مطلب پښتون او کوم چې دا ټي وي او میډیا خی دا هغه پښتون نه دی، پښتون دی چې مونږ او تاسو ګورو.
سلما بی بیچ په یاد پونتون کې د تعلیم په سانګه کې زده کړې کوي. وایي چې دلته پښتانه د یو بل سره په پښتو ژبه خبرې نه کوي، خو دارنګ دستوري به د پښتون کلتور او پښتو ژبه د ارزښت نه خبر کی.
نن سبا موږ خپل وړول او خپل اولاد له پښتو کلچر باندې دونه نالج نه ورکو، بس انګلیش زده کی اردو زده کی انټ دټ فاینل موږ خو ته نه خایو دونه. نو داسې پروګرام ایونت داسې ایونت کې دا ډېر ضروری دی چې موږ خپل پښتانه خپل کلچر باندې دلته زموږ ځال سټوډنټ دی بیک ورډ ما تھنکینګ دی هغه پښتو سره یو بل کې خبرې کول دوی داسې لګي لکه چې دا موږ بیک ورډ خلک نو پښتو کې هو بس دې کنورسیشن نه کوي، اردو کې کوي یا انګلیش کې کوي.
د دې د سوري را جوړونکي مجیب خان ویل چې د دوی یوازینی مقصد نړۍ ته دا پډاګه کول دي چې پښتانه د مینې ډک قام دی او له جګړو سره هیڅ تړاو نشته.
کلچر چې دا یو سب پاور دی، د دې په ذریعہ باندې موږ دنیا ته دا یو پیغام ورکول غواړو چې موږ پښتانه شرخو کې نه یو، زمونږ هم یو خپل کلچر دی، خپل یو دستور دی، خپل یو قام، زمونږ رسم او رواج دی، طریقې دي او هغه ډېر باغې د مینې ډکې او ولا خبرې دي، پوه شي کنه باغې کې د خندا خبرې دي، هغه صرف د جنگ جګړو
په دې دستور کې د کراچۍ میشت شاعرانو ساگر تنقیدی او زرجان مداخل هم ګډون کو او ناستو خلکو ته د پښتون او پښتنو حال په شعرونو کې بیان کو.
راتوای شهیدان دي نور تفوس نشته ملنګا او زی چې خپل تفوس وکړو زی چې تیر شو لګړنګا
دا روډ دې چې پښتو یې کله زی او کله راشي زمو نه خو نه تلې او نه راغلې د پښتو.
د دستوري را جوړونکي وایي چې دوی په کراچۍ پوهنتون کې د پښتنو محصلینو یو ټولنه هم جوړه کړې او هر کال د دا قسمه دستورو تابعیا کوي، خو پر روان وخت کې دا هیله هم څرګندوي چې دوی به د پښتو کتابونو سره سره د پښتون کلتور بیلابیل نمونې راوړي.
بیا هم د یو ادبي غونډې او مشاعرې حال درکو. په پېښور کې د غزل یو ماښام ته سر ورخ کړه کو. د مشاعرې جوړونکو مشال ادبي ټولنې ځنو خو شاعرانو ته وډونه هم ورکړل. همدارنګه د نثر، نظم، صحافت او موسیقي په څانګه کې هم غوره لیکوالو، خبریالانو، شاعرانو او هنرمندانو ته وډونه ورکړل شول. تفصیلي د طارق اورکزي په راپور کې.
دا خو دنیا د درد غم خو دی،
دا غوښتنه چې وختونه ستا د ژوند خطر
شي شوې په ما ګرانه لیونه دی.
دا مشاعره چې د خیبر پختونخوا په پېښور کې د اتوار په ورځ وشوه، شاعران پکې نه یوازې خپل کلامونه په ویلو د حاضرینو د لسونو پرکا او پل لپسې چکچکو بدرګېدل، بلکې غوره غزل په وړاندې کولو ایوارډونه ورته هم ملاو شول. په مشاعره کې د ترانوم په غوره انداز خپل کلام په لوستلو د هنګو احسان فاروقي ته ایوارډ ملاو شو، خو ولې نور ایوارډونه د پېښور نازیه دورانی او شاهده سردار نه علاوه د شمالي وزیرستان د دار وزیر وکټلو. د دار وزیر مشال لډیو ته وایي دغه ایوارډ سره د نور کار کولو جذبه ورته ملو شو.
خوشر بلاسن کو جنن یو غزل ایوارڈ واخستو، نو په راتلون کې که با چر داس کتاب لیکم چې هغه به هم د ایوارڈ مستحق
دی. دغه مشاعره چې د مشال پښتو ادبي ټولنې لخوا جوړ شي و، خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه علاوه د کوټه لزګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون وکړو. په دې کې یا تنظیم د پښتو ژبې او ادب په غوره خدماتو یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو ته هم ایوارډونه ورکړل. غوره نظم ایوارڈ د تور وړي ممتاز اورکزی تا، ته د ز په جاکپروت کتاب په لیکلو باندې ملو شو. دغه شان د نثر په برخه کې د پښتو ادب دوه نورو لیکوالو ته د مشال ادبي ټولنې لخوا ایوارډونه ورکړل شول.
د شمالي وزیرستان پروفیسر محب وزیر ته په 2 ستمبر اثرات او ډاکټر محمد جاوید خلیل ته په خړې ماخام کتاب په لیکلو باندې ایوارډونه ورکړل شول. ډاکټر محمد جاوید خلیل مشال لډیو توای شاعران او د باندې سیمې امن او پرمختګ کې یو خور لوبول شي، نو په کار دي چې موږ ټول په ګډه د دې لپاره کار وکړو.
زیاته دغه په امن باندې و لفظونه خو ډیر موږ سره دغه شو، خو ولې عملی توګه باندې زمونږ یو قدم داسې ډیر کمزور دی، ډیر کمزور دی چې هغه عملی توګه باندې موږ واخلو. سو ملګرو ورته اشاره هم وکړه چې دا څومره جنگونه، دا څومره بارود ګوله، دا بمونه با په موږ مسله شوي دي. پښتون قام داسې نه دی.
د تنظیم مخام خټک ته د پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا کتاب په لیکلو باندې ایوارډ ورکړو. نوموړی دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. په دې کې د غوره صحفي ایوارډ د مردان نورالبشر نوید ته، هنرمند ایوارډ د سواد کرن خان ته، او غوره پبلشینګ ایوارډ د ثواب امریات ته ملو شول. لیکوال او شاعر اسی منګل مشال لډیو ته وایي ټولنې ته یو شمېر کتابونه را رسېدلي وو چې په هغې کې ښه او معیاري کتاب د خوښولو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې وه، او زیاتوي چې دغه ایوارډ د چا چې حق وو هغوی ته ملو شو.
پرون د پښتون څه حال وو، نن یې څه حال دی، سبا به یې څه حال وي. موږ ته خو مسالې ډېرې زیاتې پیښې دي، خو د سترګورو خلکو کمی دی په موږ کې، چې یا سترګور خلک شته نه، او یا که شته څوک مخکې تلو ته نه پرېږدي. نو داسې د داسې ټولنې ډېر زیات ضرورت دی.
د دې غونډې مشر نورالامین یوسفزی مشال لوډیو ته وایي دا شاعران د پښتو ژبې خدمت کوي، نو په کار دی چې په حکومتي کچه هم د دوی ستاینه وشي.
ادیب نه د شهرت لپاره لیکي، نه د دولت لپاره، دې ځکه لیکي چې دا مجبوري. خو بیا هم دې سره دی کې وینا پیدا کیږي، ځکه چې نرګسیت هر انسان کې شته، او شاعر او ادیب چې دی نو دی که پیسې نه غواړي، که د نور سمالی دغه نه غواړي یا بل څه، خو کم از کم په کار دا د ټولنې ذمواري دا جوړیږي چې دا ورته ووایي چې ته کم کار کې، نو دا غي مونږ قدر کوو.
مشال پښتو ادبي ټولنې مشر همدرد اورغزی دی واډونو د ویش پاړه مشال لډیو ته وایي دغه شان پروګرام به دوی پر روان وخت کې هم جاری ساتي.
مین مقصد دی مداوی څه دی، موږ څوره پښتانه ملګري دي چې په هغو کې لیکوالان دي، په هغو کې هنرمند دي، په هغو کې څوک پبلشنګ والا کور کوي، څوک کوم کور کوي، څه د هغو څه نه څه حده پورې په څه نه څه لیول باندې حوصله افزایي وشي، او آینده دپاره هغو د دینه هم د زیات زیار کوشش وکړي، او موږ پښتني ټولنې تصویر.
مشال پښتو ادبي ټولنه چې له 1994 میلادي کال راهیسې د هنګو په دوابه کې فعالیت کوي، دغه دویم ځل دی چې پښتنو لیکوالو شاعرانو ادیبانو او هنرمندانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل.
درنو اوریدونکو د مشال رادیوی مجلې دا غنه همدلته تړو. د نورو ډیرو مطالبو سره به بل ونی یوار بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. رب بچا مومل.
لگا یتیم دا